امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شاو آشنایم په موخه د دومه خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ننګرهار د ولایت د هسکې مینه په ولسوالۍ کې په داعش بمباری شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ سهار په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي او د شمالي کوریا جمهور رئیس ویلی دی چې امریکا باید په دې پوه شي چې د شمالي کوریا اتمی پروګرام یو واقعیت دی.
قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري د نړۍ په مختلفو برخو کې نوی عیسوي کال په جشنونو او میلو سره ولمانځل شو. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي جهادي ارزښتونه ټول افغانانو پورې اړه لري.
اشتراک در جهاد و کامیابی آن افتخار تمامی.
او پاکستان ته د ولسمشر ترامپ د روسي خبرداري په اړه هم مرکه لرو. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار په هسکې مینه کې په داعش باندې سخته بمباری شوې ده. د افغانستان د حکومتي قواوو او د غوڅ ملاتړ د قواوو په ګډو عملیاتو کې په هسکې مینه کې د داعش کوم شپېته وسوال وژل شوې دي او تر دیارلس پورې ملکي خلک ټپي شوي دي. د هسکې مینه د ولسوالۍ د امنیت قمندان حمیدالله ویلي دي چې جټ الوتکو د هسکې مینه او په چیراګام د ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې له داعش سره په جګړه کې ملکي وګړي هم ژوند کوي او هلته بمباري شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې د هسکې مینه د ولسوالۍ د ننګرهار مرکزي روغتون ته اته کسه وړل شوي دي. د هلمند امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی. 15 تنه زندانیان خوشي کړي دي. د هلمند والی نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
تیره شپه د خاص کتاب له خاص کمانډوي ځواکونو له خاص په ګوبان سیمه کې عملیات تر سره شوې دي. کله چې په ولسوالۍ 15 تنه د انتقال شوې او تر اوسه څېړنې د هغوی هم روانې دي.
وسلوالو طالبانو د دې امنیتی پیښې په حکله تر اوسه سندې ویلي. د نیمروز والی محمد سمی تسل ویلي دي چې د ایران د پوځي چارواکو دغه ادعا بی اساسه ده چې ویلي دي د ایران د سپای پاسداران قواوو په افغانستان کې د یو ایرانی انجینیر د ژغورلو لپاره عملیات کړي دي. د تسنیم په نوم یو ایرانی خبری آژانس د ایران د سپای پاسداران د ځمکنیو قواوو د قدس د مرکز د قومندان محمد مارانی له قوله ویلي دي چې دغه ایرانی انجینیر شپاړس ورځې مخکې د ایران د هامون او زابل ولایتونو کې د لارې په اوږدو کې سړي تختونکو تختولی و. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې په 2018 کال کې د حکومت عواید زیات شوي دي. په 2018 کال کې د هوا ټول عواید 115 میلیارد افغانۍ وو، خو په 2018 کال کې عواید 190 میلیون افغانۍ دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د 2018 کال په لومړۍ ورځ سهار په پاکستان باندې سخت اعتراضونه کړي دي. ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې پاکستان د امریکا سره پرته له دروغو د بل څه معامله نه ده کړي. ترامپ لیکلي دي په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته تر 3 میلیارد ډالرو ډېرې مرستې کړې دي او پاکستان موږ سره پرته له درواغو او خطایستلو بل څه نه دي کړي او زموږ په مشرانو یې د احمقانو خیال کړی دی. پاکستان هغو دهشتګرو ته د امن ځایونه ورکړي دي چې په موږ باندې حملې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې جمهور رئیس ترامپ د دهشتګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان په مقاماتو باندې اعتراض کوي. په 2009 کال کې د انتخاباتو په سر د جنجال رئیس د اوسنۍ مظاهرې چې د ایران په ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي پراخې او لوی مظاهرې دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د ایران دولتي تلویزیون نن سار خبر ورکړ چې تر اوسه د حکومت ضد روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او ځینې مظاهره کوونکي چې وسلې ورسره وي کوشش کړی چې امنیتي حوزې او نظامي قطعات ونیسي. په وروستیو راپورونو کې د ایران د پارلمان یو وکیل نن وویل دا چې په ټول ایران کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. تیره شپه دوه کسان په جنوب لویدیځ ښار ایزي کې ویشتل شوي او وژل شوي دي. د ایلانای په نوم خبری آژانس د وکیل هدایت الله خادمی په قول لیکلی چې هغه په دې نه پوهیږي چې د وژنې مسؤول به څوک وي. خو د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې په ټول هیواد کې د درېیمې ورځې لپاره د پرله پسې حکومت ضد مظاهرو ځواب به وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د ایران حکومت په دې توران کړ چې ولس یې بالاخره په دې خبره پوه شو چې حکومت یې شتمني لوټلې او په ترهګرۍ یې مصرف کړې ده. نوشاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د آشنا رادیو د نړۍ خبرونه اوري. په سوریه کې په آخري کلی باندې چې لا هم د اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دی په هوایي حمله کې 12 ولسی خلک وژل شوي، څلور پکې ماشومان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي دي چې دا هوایي حمله د یکشنبه په ورځ د دایره زور په ایالت کې د څوسا په کلی کې شوې دي. د څلورو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 12 تنه پکې وژل شوي دي. د اسرایلو چارواکو په یوې فلسطینی باندې د هغه ویډیو د خبرېدو نه وروسته الزامونه ولګول چې په ویډیو کې خودل کیږي چې هغه او د هغه د ترلور د اردن د سین په لویدي زغړه کې دوه اسرایلی عسكر په لغتو او سپیړ وهي. دغه دوه عسكر د یو کور په حویلۍ کې و چې فلسطینیان پرې نږدي چې په اسرایلی موټروانانو باندې د تیګو گزارونه وکړي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا باید په دې پوه شي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام یو واقعیت دی.
هټ تانچوا نه ساموسیل چکسانوې هنګسان نویو ایتانن ګوت اینن کلکو ویوبی انین هنسیلیمول توپارو ارایامیدا.
د امریکا متحده ایالاتو ټوله خوره زمنګ د اټومي حمله لاندې ده او سويچ تل زما په دفتر کې زما په میز باندې ده. دوی باید په دې باندې خ پوښي چې دا اسې غواخ نه ده بلکې یو واقعیت ده. د کیم د نیوی کال د بیان نه داسې ښکاری چې تر هر څه ورته همدا موضوع مهمه ده او پر راتلونکي کال کې په همدغه لار ځي. تیر کال کیم او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو بل ته یو لړ سختې خبرې وکړې. ټرمپ خبرداري ورکړ چې شمالي کوریا امریکا ته خطر پیښ کړي نو حمله به وربندې وکړي. پیونګ یانګ په مقابل کې د اوګدو واټن دوه راکټونه وتوغول چې د جاپان په فضا تیښل او د سپتمبر په میاشت کې شپږمه اټومي ازموینه وکړه. د نومبر په میاشت کې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هوسنګ راکټ د توغولو نه وروسته چې امریکا وشتل شي هدف پوره شوی دی. نن د 2013 کال اول ورځ ده. د نیوی کال د منځنی په جشن کې په جرمنی کې دوه تنه په آتشبازیو کې مړه شوي دي، یو ماشوم زخمی شوی دی او 15 تنه نور باید عملیات شي. لاسونه او یاد لاسونه ګوتې باید پرې شي. د جرمنی پولیسو او عاجلو سرویسونو نن د دوشنبه په ورځ دغه خبر ورکړی دی. یو ټوپک والا په مصر کې د نیوی کال په جشن کې نن سهار د دوشنبه په ورځ د شرابو په دوکان باندې حمله کړې ده. دوه تنه قبطي عیسویان وژلې دي. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د یوې کښتۍ په ریبیډو کې اته کسم رشي ودی. په کښتۍ کې اته سلويخ کسانو. د انډونیزیا د ژغورنې د ملي ادارې اعلامي ویلي دي چې 14 کسه تر اوسه تری تم دي، نور ژغورل شوي دي. او په کوساریکا کې چارواکي تحقیق کوي چې د یوې چارتر الوتکې د لویدلو علت پیدا کړي. دغه الوتکه د یکشنبه په ورځ د سان هوز د ښار په یوې غرنۍ سیمه کې ولوېده. لسنه امریکایان او دوه پیلوټان پکې وژل شول. د کاساریکا جمهور رئیس په دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. اوس هم په مکه رپورټونه ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې نه د باور رای ترلاسه کړ. په دې اړه درته رپورت لرو لګورستای اوري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي جهادي ارزښتونه ټول افغانانو پورې اړه لري او هیڅ ډله د دې حق نه لري چې د جهاد په نوم د امتیازاتو غوښتنه وکړي. دغه شورا ټینګار کوي چې سیاسي ډلې د جهاد په نوم د امتیازاتو له اخیستو نه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي د یوې سیاسي ډلې لخوا ل روسانو سره د افغانانو د جهاد د دایې انحصارول له حقیقت څخه لري ادعا ده او ټینګار کوي چې دغه ډلې د جهاد په نوم د امتیازاتو لا اخیستلو څخه ډډه وکړي. د جهادي او ملي ګوندونو شورا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اسلامي جمعیت ګوند چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په سیاسي واک کې لویه ونډه درلوده د ملي یووالي په حکومت کې په خپل اوسنۍ ونډې ناراضه دی. د جهادي او ملي ګوندونو شورا د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راپورته شوي اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دواړه خواوې باید د قانون حاکمیت په چوکاټ کې او د ملي یووالي اصل په پام کې نیولو سره خپل ستونزې حل کړي. د دغه شورا ویان سید حامد ګیلانی وویل:
اشتراک در جهاد و کامیابی آن افتخار تمامی
په جهاد کې ګډون او برای د افغانستان د ټول ملت او خلکو ویاړ دی. له همدې امله د یو خاص سیاسي بهیر لخوا د جهاد د ویاړونو د دایې انحصارول له حقیقت لرې یو ادعا ده او له ټولو اشخاصو، ګوندونو او سیاسي بهیرونو څخه غواړو چې په خپلو سرګندونو کې د هغو ادعاو له سرګندونې څخه چې له دغه مسلم حقیقت څخه واټن لري ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو له دغه دریځ څخه په هرکلي وایي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د جهاد په نوم د امتیازات واخیستل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کړي دي. د کابل پوهنتون د حقوق استاد ودیر صافی امریکا غږ ته وویل:
نور چې پاکې نه دي چې دوی واخلي، حکومتداري دوی نه شي کولی، ولې چې سفارتو کې هم دوی دي، وزارتو کې هم دوی وو، نه په ژبه پوهېږي، نه په ډیپلوماسي پوهېږي، نه کار مخې ته وړای شي، کار همدوی وران کړی دی. او چې اکثریت یې په لاره راشي، زه پرې خوشحاله یم چې وطن به آباد شي او چې داسې ادامه صرف نظر وکړي او داسې لګکي چې پاتې دي چې اوس هم خپل آواز وباسي، زورګویي کوي لکه د بازار والي، نو بیا هغې ته یې دوی دا پیغام چې لېږي دا ضرور وه او ښه ده چې همدوی ولېږي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا لاسلیک کړه او د هغه پر ځای یې نوی کس د بلخ د والي په توګه معرفي کړ، خو نوموړي ټینګار کړی چې څوک یې د ولایت له مقام څخه ګوښه کولی نه شي او د والي په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړه. علي احمد عثماني د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د 1995 لمریز کال د پراختیايي بودیجې کم مصرف اولو له امله استیزا شو. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استیزا کړ. د ولسی جرګې داري پلاوي د ښاغلي عثماني د استیزا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1995 لمریز کال د پراختیايي بودیجې کم مصرف، د مچلخو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 233 وکیلانو لډلې 168 حاضرو هغوی د اوبو انرژي وزیر ته رایه ورکړه چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدي چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل:
رایه تایید جناب وزیر صاحب ابوبرق 134 رایه، باطل 2، باطل شپږ او سپینې یوا، په لحاظ جناب وزیر صاحب په خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د کانونو او پټرولیم وزارت نومانده وه له جرګې د باور رایه ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استیضاع په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د عالي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکون کې دي، خو د دغه جرګې بلغړي عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړی چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي، هڅه کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه اګډ واټ کړي، خو ښاغلی خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړنې نوم وانه خست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیزایي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګوانډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅکله هم غاړه نه ږدي. هغه وایي زه شخصا قول درکوم چې له نن ورځې تر هغه وخته چې یم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم، او هم به د ګوانډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسي جرګې یو بلې غړي شکیبا هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم تر پخوا کلونو اوس په کابل کې د هوا د ککړتیا کچه کمه شوې، خو لا هم د دغه ښار په هوا کې د مضر ذراتو کچه تر نږدې 600 ملي مایکرون پورې رسیږي. د همدې موضوع تفصیل د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل ښار کې د هوا له ککړتیا خپل اندېښنې ښیي او وایي چې په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا کچه له 350 ملي مایکرون نه نیولې تر 596 ملي مایکرون متر مکعب ته رسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سون د موادو د سرچینو په زیاتېدو سره هر کال د منی او ژمي په موسمونو کې د کابل هوا زیاته ککړېږي او له امله یې ناروغۍ هم زیږوي. د دې ادارې په وینا کابل ښار باید د معیارونو په اساس له 350 ملي مایکرون پورې د هوا ککړتیا ولري، خو اوسنۍ کچه خورا لوړه ده.
قابل نگرانی بر ما
از اول نه تر اخره موخته د هوا ککړتیا موضوع د اندېښنې وړ و. کوم ارقام چې اوس دی د شپږو یا لسو کلونو په خوانی ارقامو سره په مراتب کم دی، اوسنۍ شمیر هم د اندېښنې وړ دی.
دا هم د کابل ښار سهار دی او د هوا د ککړتیا کچه په کې لوړه ښکاري. د هوا ککړتیا عمده لامل په کابل ښار کې د سون د هغو موادو سوځول دي چې لوګي کوي، د فوسیلي توکو څخه استفاده، د ډبرو سکرو کارول، د لرګیو بې کیفیت تیلو سوځول د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. د هوا د ککړتیا له امله که څه هم د ناروغانو کره شمېره نشته، خو چارواکي په دې باوري دي چې د هوا ککړتیا په ماشومانو کې د تنفسي امراضو ناروغۍ زیاتې کړې دي.
د کابل هوا ډیره ککړه ده چې په آزاد هوا کې د اکسیجن تنفس نشي کېدلی او د دې د وجه نه مختلف تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي چې زیاتره پکې د ماشومانو ناروغي دي.
د چاپیریال ساتنې ادارې او لړ هغه تجهیزات او ټکنالوژي هم چې په مټ به د هوا د ککړتیا اندازه وښي ترلاسه کړې ده. له دغه ټکنالوژي به په کابل او نورو 15 لویو ښارونو کې ګټه واخیستل شي. دا ټکنالوژي د هوا د ککړتیا اندازه ښیي. دا 15 لیکدیدونکې دزګاوي دي او د ښار په هغو برخو کې به نسبیږي چې د هوا د ککړتیا کچه پکې زیاته وي.
په لومړي سر کې کابل او بیا نورو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې لابراتوارونه غواړو ولرو ترڅو د هوا پارامیترونه اندازه کړو او د ککړتیا په مخنیوي کې ورته تدابیر ونیسو.
که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله اوس د کابل ښار د هوا ککړتیا کمه ده، خو د تیرې اونۍ د دې ادارې احصایه ښیي چې 450 ملي مایکرونه لا هم هوا ککړتیا زیاته لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل رسمي ټویټر لیکلی چې پاکستان له امریکا سره بې له دروغو د بل څه معامله نه ده کړې، او ویلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارده ډالر ورکړي خو پرته له دروغو او خطا ایستلو بل څه نه دي راکړي. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر ټرمپ د تراګری په ضد جګړه کې د پاکستان پر تګلارو نیوکه کوي. د نړیوالو چارو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی ډیپلومات او کارپو ایاز وزیر سره زمون همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د امریکا اخطارونه او فشارونه د پاکستان لپاره کومه معنی لري.
تیر شپږ میاشتې کېږي په پاکستان امریکا ډېر فشار راوستی دی، پینټاګان د طرفه هم دغه راز د امریکا د استخباراتو مشر هم دا خبره کړې ده. تیر وار چې د امریکا مرستیال جمهور رئیس کابل ته تللی و، هغه هم هلته په بګرام کې وینا وکړه او پاکستان ته ویل چې موږ پاکستان په نوټس باندې ایښی ده. په پاکستان کې د دې فشار په اړه څه ویل کېږي او حکومت څه دریځ لري؟
ګوره، د امریکای چې کوم سټانس دی د دې خلکو چې تا ټول نمونه واخستل، دا ټول هغه خبره کوي چې ډونالډ ټرمپ د اگست 28 تاریخ باندې تقریر وکړ د ساوت ایشیا په باره کې، خپله پالیسي واضح کوله خاص کر د افغانستان په باره کې. نو په هغه کې چې څه د پاکستان باندې الزامونه لګول، دا باقی دا هغه وضاحت یا وقتاً فوقتاً پریشر زیاتول دي. دا اوس ټویټر چې کړی دی دا هم مغه شای دی، ځکه چې کا تقریر را یاد کړي نو دوی ویلي وو ټرمپ صاحب چې کا پاکستان خپل کور ټیک نه کی، د دهشتګردو په ناګاه لره نه کی، نو موږ به د پاکستان خلاف اقتصادي، ډیپلوماټیک او ملټری دا درې آپشنز به استعمالو چې کله مو استعمالول. نو اوس دا دوی وایي چې موږ په 15 کالو کې $3.5 بلیون ورکړی دي او پاکستان هغه کار نه کوي چې موږ ورته وو. نو ټول خبره خو به رښتیا نه وي، خو ظاهره خبره ده په پاکستان باندې پریشر زیاتوي او پاکستان هم چې کله نه ډیوډ ټرمپ دا پالیسی شروع کړې ده، پاکستان سټانس هم داسې لږ ښکاره کېږي چې حکومت بار بار وایي چې موږ څومره ګامونه اخیستي دي د هغه ریکګنیشن امریکا او غربي نړۍ نه کوي. نو په کار ده چې اوس امریکا هم څه ګامونه واخلي د دهشتګردۍ په خلاف. پاکستان ورته خپل ضرب اعظم ور عدل فساد په قبایلي سیمه کې چې کوم آپریشنونه کړي دي د هغې ریفرنس ورکوي. نو آخر خبره دې له راغله چې پاکستان ورته وویل چې موږ نور دامونه دارنګ نه شو اخیستی، موږ نور د افغانستان جنگ په خپل ملک کې نه شو کولی، افغانستان جنگ په افغانستان کې دی، هلته یې کوئ، په موږ کې نه افغانیان شته نه په موږ کې سیف هیون شته، او افغانیان په هیڅ ته مهاجر او څه پراته دي، هغه دې هم خپل افغان حکومت بندوبست وکړي واپس کړي چې مهرباني دي.
چې څنګه ذکر وکړو، ایاز وری صاحب چې په اګست کې ټرمپ دا خبره وکړه چې پاکستان په اړه نوې ستراتیژي وړاندې کړه، خو د هغې وروسته بیا تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جان نیکلسن بیا رسنۍ ته وویل امریکا د غوښتنو سربیره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان په تګلارې کې بدلون نه لیدل کېږي. نو دا شپږ میاشتو کې دوی داسې بدلون ونه لیدل، تاسو د پاکستان ډیپلوماټیکي ناکامي بلئ که څنګه چې تروسیا امریکا په دې نه کړی؟ کنه
ناکامي ګوره، ډیپلوماټیکي ناکامي خو نه ده، خو د پاکستان چې کوم جواب دی هغه به زه داسې وشمارم چې شاید امریکا کانه نکړه، امریکا یا د پاکستان جواب په یو حساب مانی نه. کنه پاکستان خو تر دې حده ورته ویلي وو چې که تا څه شک وي چې دهشتګردو دلته اوس پناه شته، نو تا وخت ورځ وټاکه، راځه چې ورځو په کوم ځای کې، تا شک وي چې وګورو کوي خو هغه به مړ کړو لرې به کړو، خو نشته پخوا شاید وو خو اوس نشته. پاکستان سټانس دا و چې اوس سیف هیونز نشته، او که تا شک وي راځه چې یو ځای وګورو، خو امریکا نه مني. که نه وي کله چې په هغې نه مخکې را یاد کړو، نو جان مکین او نور سینیټران هم راغلي وو، هغه پاکستان د اسلام آباد څخه بوتل وزیرستان ته، نو هغوی سټانس همیشه هم دغه وو چې هغه پاکستان ډېر کار کړی دی د ترهګرو خلاف. خو بیا چې واپس له امریکا ته لاړ شي، نو نه پوهېږم هلته امریکایي خلکو په فشار لاندې راشي که هلته بیا بیان بدل کړي.
ډېره زیاته مننه ایاز وری صاحب چې موږ سره خبرې وکړې.
مهرباني،
ډېره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
بنگلاديش ته د روهینګیا مسلمانانو له مهاجرت نه څلور میاشتې تیرې شوې دي.
دغه خلک تر هغه وروسته د میانمار له راخین ایالت نه ووتل چې یو شمیر یاغیانو د حکومتي پوځیانو پر پوستو برید وکړ. د امریکا غږ خبریال سټیف سټنفورد له مهاجرینو او مرسته رسوونکو د مرکو په اساس یو رپورټ برابر کړی چې پښتو شوې بڼه زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د روهینګیا د څه باندې 650,000 مهاجرو لپاره ژمی را رسېدلی دی چې په تیرو څلورو میاشتو کې د میانمار د قواو د ظلم او بېرحمۍ نه تښتېدلی دي. د خوړو رسول او د سرپناه انتظام په ورو ورو منسجم کیږي، مګر انتظار یې زیات دی او هغو کورنیو ته چې شمېرې له 3 تنو نه زیات وي خواړه ورته کم رسېږي. فاطمه نور چې کم ته نوې راغلې ده وایي
دوی موږ ته 10 یا 12 کیلوګرامه وریجې راکړي دي، مګر دا کافي نه دي. دوی موږ ته هره میاشت په همدې اندازه وریجې راکوي، مګر ما ته د 10 کیلوګرامه وریجو زیاتې نه دي را رسېدلې.
د خوراک نړیوالې ادارې 15,000 کورنیو ته 40,000 میتریک ټونه وریجې رسولې دي، خدا منی چې دا کافی نه دی.
مونږ واقعا کورنۍ او د کورنۍ شمیر په نظر کې نیسو. د څلورو نه تر شپږو کسانو پورې د وی کورنۍ راشن زیاتو او د هغو کورنۍ چې شمیر اتو تنو یا لدې نه زیاتو کسانو ته رسیدنو د هغو راشن به دوه برابر شي. مونږ ته په کار ده چې د هغو کسانو غم وخورو چې مونږ ته وای مونږ وګیو او کافی خواړه نه لرو.
د بسرحد ډاکټرانو په وکمپ کې د تازه وخت سروې ریپورت خپور شوې دی چې په میانمار کې د حملو په وخت کې 6,000 روهینګیان وژل شوی دي او له مصنوعي سپوږمۍ نه اخیستل شوی کسونه ښایي چې د نومبر په میاشت کې 40 کلي تباه شوي دي چې په دې سره د ټولو شمیر 345 کلیو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د ستونزو په باره کې تجربه لري په دې موافق دي چې دغه شمیر حیرانوونکی نه دی.
د ذهني ټکان دغه حالت چې مطالعه شي چې دوی خپل ورونه خویندې پلرونه او میندې ویني چې په مخ کې وژل شوي او بې فتح شوي دي، نو د ټولنو په قول دا مناسب نه ده چې سمدستي بیرته خپل کورو کلي ته ستانه شي.
د دسمبر تر میاشتې پورې په کمپونو کې د مهاجرو شمیر 8,000 تنو ته رسیږي. په دې کې هغه مهاجر هم شامل چې د تازه وخت له ځپلونه د مخه تښتېدلی دي او د محمد عمر په شان له مهاجرو نه داسې نښې نښانې نه څرګندېږي چې بیرته دې خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ میانمار ته تر هغې پورې نوزو تر څو چې خپل حقوق مو لاسته نه وي راوړي. که موږ بیرته هلته ولاړ شو نو دوی به مو ټوټې ټوټې کړي او وبه مو وژني او دزې برابر وکړي، ځکه نو موږ نه غواړو چې اوس ولاړ شو.
د میانمار حکومت په خوا د روهینګیانو په خلاف د عام قتل تورونه رد کړي دي، خو دا څرګندونه ده چې دغه مسلمان اقلیت به څه وخت بیرته میانمار ته ستون شي. په عین حال کې احتمال لري چې بشري ستونزې به په 2013 کال کې هم دوام ولري.
د سو خبرونو سرخط لرو. د ننګرهار په هسک مینه کې په داعش باندې سخته بمباري شوه. د افغانستان د حکومتي قواو او د غوث ملاتړ د قواو په ګډو عملیاتو کې په هسکې مینه کې د داعش کوم شپېته وسوال وژل شوی او تر 14 پورې ملکی خلک ټپي شوي دي. د هلمند امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی. 15 تنه زندانیانې خوشي کړي دي. د نیمروز والی محمد سمی تسل وایي د ایران د پوځي چارواکو دغه ادعا بې اساسه ده چې ویلي دي د ایران د سپای پاسداران قواو په افغانستان کې د یو ایرانی انجینیر د ژغورلو لپاره عملیات کړی دي. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې په 2018 کال کې د حکومت عواید زیات شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په لومړۍ ورځ سهار په پاکستان باندې سخت اعتراضونه کړي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. په سوریه کې په آخري کلی باندې چې لا هم د اسلامي دولت د وسوالو په لاس کې دی، په هوایي حمله کې 2 ولسي خلک وژل شوي چې 4 پکې ماشومان دي. د اسرایلو چارواکو په یوې فلسطیني د هغه ویډیو د خپرېدو نه وروسته الزامونه ولګول چې ښیي چې هغه او د هغې د ترلور د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې 2 اسرایلي عسکر په لغتو او سپېړو وهي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې نن د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا باید په دې باندې پوه شي چې د شمالي کوریا اتمي پروګرام یو واقعیت دی. او نن د 2013 کال اوله ورځ ده. د نوي کال د نمانځنی په جشن کې په جرمني کې 2 تنه په آتشبازۍ کې مړه شوي دي، یو ماشوم زخمي شوی دی او 15 تنه نور باید عملیات شي. لاسونه او یا د لاسونو ګوتې باید پرې شي. د جرمنی پولیسو او عاجلو سرویسونو نن د دوشنبه په ورځ دغه خبر ورکړی دی. یو ټوپکوالا په مصر کې د نوي کال په جشن کې نن سهار د دوشنبه په ورځ د شرابو په دوکان حمله کړې ده. 2 تنه قبطي عیسویانې وژلې دي. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د یوې کښتۍ په دوبیدو کې اته کسه مړه شوي دي او په کاساریکا کې چارواکو تحقیق شروع کړی دی چې د یوې چارتر الوتکې د لوېدلو علت پیدا کړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری دومه پښتو خبرونم په همدیزی پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مالشي.